Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help it'll be the new beginning
for د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربند سند لاسلیک کړل. د سره د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته ورسیده. د خبری مجله کې مو همدا د سر موضوع ده. کوربه مو زه اسد الله لودین يم. په پایل کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسېدلې اعلان شوه. ښاغلي ټرمپ ویلي هغه مهمه لاسته راوړنه چې دوی تیره شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسید او دای د منځنی ختیځ لپاره یو لوی او ستر ورځ وبلله. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند دغه ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درته لرو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لینجان هم پرون په خپل اونیس خبری کانفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخستن په ځایي وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعته دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل وو. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی دروي سرتیري وژل شوي او نه ویست نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت روسه تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنځشنبه په ماخستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پای ته رسولو کې د ښه رول کبله ټرمپ د جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربند په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ټرمپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ټرمپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د څلور ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ټرمپ چې د جګړې پای ته رسېدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی و. ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگټن به بندیزونه ترې لرې کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرانس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ټرمپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپل وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګنده کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر دریو اټومي بټیو بریدونه وکړل او ویل په بشپړ ډول یې له منځه یوړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیر دوه لوبې ګټلې او لوبلړې هم په خپل نوم کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربان تړون لاسلیک کړ.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help, it'll be the new beginning for
دا چې تړون کې څرا غلی او د غزې دراتونکو په اړه څه تضمینونه شته په دی اړه د منځنی ختیځ د چارو لیو کارپو سره خبرې کوو. د طبي پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې افغانستان کې ډیر خلک د دې ډول پیښو قرباني دي.
کور مې ټول ونړېده، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله.
او نن د افغانستان او بنګلادیش ټیمونه وروستۍ یو ورځنۍ لوبه لري.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلواله ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د غزې څه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسېدلې اعلان شوه. ښاغلی ترامپ په دې غونډه کې وویل دا وایي هغه مهمه لاسته راوړنه چې موږ یې نن شپه دلته د لمانځلو لپاره راټول شوي یو د غزې د جګړې له پای ته رسېدو څخه ډېره ده. دا د خدای په مرسته ده. دا به د ټول ښکلي منځني ختیځ لپاره نوی پیل وي. له دې شېبې څخه موږ کولی شو یوه سیمه جوړه کړو چې قوي او باثباته او سوکاله وي او د ترهګرو له لاره پکې رات شي. یو ځل بیا او د تل لپاره موږ غواړو له ترهګرۍ څخه ځان خلاص کړو. پر ترامپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني صدر اعظم فریدریش مرس، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اردن پاچا دویم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر غاړه و. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان لوړپوړي چارواکي هم غونډه کې حاضر وو، خو د ایران او اسرائیل مشران غیر حاضر. ډونالد ترامپ د شرم الشیخ غونډې ته په پیل کې وویل نن د نړۍ لپاره فوقالعاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوقالعاده ورځ ده. نوموړي د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یوه ټولګه وبلله چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده، خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خپره شوې. د غونډې ګډونوالو د غزې جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ رول وستایه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر مراسمو لږ مخکې ترامپ ته په خطاب کې ویل تاسو یوازې هغه څوک یې چې سیمه کې د سولې راوستلو وړتیا لرئ. السیسی له خپل امریکایي سیال نه وغوښتل چې د غزې د بیا رغونې په اړه د جوړېدونکي کانفرانس ملاتړ وکړي. ټاکل شوی جرمني او مصر په ګډه دغه کانفرانس په راتلونکي نومبر میاشت کې په قاهره کې ترسره کړي. د مصري سرچینو په باور تر اوسه دغه کانفرانس کره نیټه نه ده مشخصه شوې. د شرم الشیخ تر کانفرانس مخکې پرون حماس د اسرائیلي برمته شوو وروستي ژوندي پاتې شوي شل کسان او د څلورو برمته شوو مړي اسرائیل ته وسپارل. ټاکل شوی حماس د 28 نورو برمته شوو اسرائیلیانو مړي هم اسرائیل ته وسپاري. د دوی په بدل کې اسرائیل 1918 زندانیان له خپلو زندانونو آزاد کړل چې اکثره فلسطینیان وو. ځینې دغه بندیان له آزادېدو وروسته پرون مصر او ترکیه ته اخراج شول. یو شمیر نور بیا غزې ته ولاړل او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ډلیز او غلچکی برید وروسته پیل شوه. حماس هغه برید کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې بیا له 18000 څخه زیات فلسطینیان ووژل شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. دا چې د غزې د سولې تړون چې تیره شپه په شرم الشیخ کې لاسلیک شو په څه معنا دی او له دې وروسته به په غزه کې څه کیږي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د منځني ختیځ د چارو شنونکی ډاکټر برهانی را سره سټوډیو کې ملګری دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، په پیل کې زه غواړم دا وپوښتم چې د شرم الشیخ تړون یوازې یو تړون و پر کاغذ او کنه فکر کوي د غزې لپاره به نور خبرونه هم پکې وي.
سلام له احترامات تاسو سره ویډیو په دې کې چې چې دا یو پوره لاس تر اورونه د شهر
بله ډاکټر صاحب تاسو کله زر خپل ځای بدل کړئ غاګ موږ سم نه اورو
صحیح شو
و اوس موږ سم دی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب خپل خبرې ته
دا د شرم شیخ دغه ناست په خپل ذات کې ډیره لویه پایله لري او دا یو شته چې هغه د قتل او قتال اله چې تقریبا تر اوسه پر استه پاس او یا زره کسمر شو کدا خپل په خپل ذات کې لوی لا سره ورنه چې دا بند شو دا چې د شرم شیخ دغه ناست د مادو په اساس باندې ستته یوه شمع دی او جزئیات پکې ډیر زیات دي نو زبردست وایم چې دا تقریبا د ټولو طرفونو لپاره واضح ده چې د دې لپاره په د دایمي اوربند لپاره دوی یو میکانیزم پکې جوړ کړی دی او د ملکی وګړو د خوندیتوب تفصیلی پلان پکې دی د بشري مرستو د خوندي تقریبا تیریدلو یا رسولو او د ویش لپاره یعنی پراخې لارې چارې پکې سمبه دغه شوي دي ځای په ځای شوي دي او د سیمې د صوبات لپاره د ګډو امنیتي همغږیو لامنځته کېدل دي یعنی د هغه څه دي چې دغه مواد که چېرته رښتیا هم په مرحله لحاظ باندې چې لکه څنګه چې پلان هم دی او په مرحله لحاظ چې اوله مرحله او دویمه مرحله او دریمه او دغسې نو دا امکان ډیر زیات شته دی که ډیر خوندونه مخې ته شته دی لیکن تر ډیر حده پورې دا شته چې امکان لري چې د دې پلان د تطبیق لپاره عربي هیوادونه او غربي هیوادونه ټول په یو خوله دي او کېدلی شي چې تر ډیره مخه پورې دا تطبیق کړی شي.
بله ډاکټر سپاول کې داسې ویل کېدل چې ګوا کې په دغه تړون کې یا په دغه سند کې اسرائیل داسې ژمنه نه ده کړې چې دوی به ټول خپل سرتیري له غزې نه باسي بلکې د غزې په ځینو سیمو کې به د دوی ځواکونه پاتې کیږي یا په څنډو کې او دغه راز د حماس فلسطینی ډلې د بې وسلې کولو خبر هم پکې وای راغلی دغه مسلو ته فکر کوي اشاره پکې شوی که تر اوسه دغه جزئیات نه دي خبر شوی
دا جزئیات چې د سنور جزئیات چې تقریبا غوڅ دغه پکې نو یو اړخ نه لیدل کېده او دا هغه څه چې په شرم الشیخ کې په دې باندې بحث کېده خصوصا د قطر صدر اعظم دا خبر وکړه چې فرضاً د حماس وسله باید یا حماس باید دغه شي د خلیصله شي نو هغه خورته ویل چې چا ته وسپاري دا مسله پکې همداسې همدارنګه د لکه کوم چې تا د اسرائیل طرف ته وایي نو حتما ځینې داسې جزئیات او مسایل شته دی چې هغوی ویل چې په میکانیزمونو باندې یا د کمیټو په جوړولو کې په دې باندې به بحث په شرم الشیخ کې کېږي او په راتلونکي مواده کې چې تاسو ورته اشاره کوله هغې کې به کېدی شي نور بحثونه هم په دې باندې وړاندې وشي نو حتما داسې یو څه شته دی چې لارې چارې ورته پیدا کړی شي.
او ډاکټر صاحب مخکې ما وویل چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاوخوا 18,000 کسان په غزه کې وژل شول اما پر اسرائیلو د حماس برید ته وګورو چې د 2023 کال په اکتوبر کې وکړه 1200 کسان شاوخوا وژل شول او 2500 کسان نور برمته شول اوس که داسې تله سره کېږدو نو کوم اړخ ګټه وکړه کوم اړخ زیان وکړه ځکه په ظاهره خو غزه ورانه شوله 18,000 کسان ووژل شول او دا چې څومره ټپیان دي څومره لا درک دي څومره لوګي مثلا مرسول دا خو بیل بحثونه دي
خبره پدې ده چې دا پرتله خو هیڅ امکان نه لري چې وکړي شي بلکې اکثرت محللین په دا وایي چې دا حتی د حماس د ډلې هغه ایران د یا نور ډلې ټپرې د ټول دا باندې قائل دي چې دا یو ستراتیژیک هغه تیروتنه وه تاسو پوهیږئ چې د اسرائیلو د امنیت خوندي ساتل او د تقریبا د لوړ معیار باندې د دوی په ټولو لحاظو باندې د دوی امنیت خوندي ساتل دا د امریکا د ستراتیژي او د پالیسۍ څخه ده یو نو د کیچ شک نشته چې یو شی چې اسرائیل د لاسه ورکه په دې ټوله مسله کې به خډیر جات ځانونه فلسطینی اړخ ته راوړي دي که هغه انساني دي مادي دي او که حتی زیربناوي دي او که حتی داخلي سیاسي اختلافات هم کې دي شي چې د فلسطینیانو ترمنځ رامخته شي په اداري وسایلو کې. اما اسرائیل طرف چی شی د لاسه ورکړی دی؟ اسرائیلي طرف ډیر کم دغه دي، هغه کورني فشارونه دي، وسانی د نتانیاهو د خیلاس ائتلاف داخلي نارضایتیانې دي او اقتصادي رکود سره مخامخ شو. د دې نه مواسوا د خپله سرتنبګي او د هیڅ نوع د یو لارې ته د جوړېدلو یا د تقریبا د روغې جوړې لارې نه ټالولې، ته بیا د هغې نه وروسته چې خپله رئیس ټرمپ په دې باندې دغه شو چې دی خو په سیاسي لحاظ او په حتی په استراتیجیک لحاظ او په امنیتي لحاظ کوم خاص لاورونه نه لرودله، نه برمته شوي کسان خوشي کړی شو، نه پوره غزه ونیول شو، نو هغه څه چې ده به ویل هغه ونه شو. دا هغه څه و چې نړۍ مجبوره کړله او ټرمپ یې دې ته که چې جوړ جاړي ته مخه کړي. نو دی او د اسرائیلو دغه حکومت په نړۍ کې د خاصې بدنامۍ سره مخامخ شو. دی هغه څه دي چې کېدی شي د لاسه ورکړي.
بله، او په دې جګړه کې د حماس ډیر مهم مشران او قمانداران هم لمنځه ولاړل، اما لا هم لیدل کېږي پرون دغه د بندیارو د تبادله په مراسمو کې چې د حماس وسلوال شته، دوی په ډیر شور او ځواک سره د غزې د جګړې د پای ته رسیدو جشن لمانځه. د حماس قوت څنګه ارزوي؟
یو خود سه دی چې د سیاسي اداراتو خپل سرګندونی دی، یو د ستراتیژیکو مراکزو قوي بحثونه یا چیړنیز مسله دغه کې دلته ډیر واضح ویل کیږي چې حماس افراد او اشخاص نه دي، دا یو فکری او مفکوره باندې ولاړه ډله ده، یوازې په غزه کې نه ده بلکې په مصر کې شته او په نورو دنیا اسلامي نړۍ کې هم شته. دا د لری نکړې شي، اما کېدې شي چې د سیاسي واکدارۍ کې نور برخه ونه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب کوروادان چې مکتمو وخت راک، د غزې د بیارغونې بحث څومره مهم دی؟ که څه هم د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی له ښاغلي ټرمپ نه غوښتي چې د غزې د بیارغونې په اړه د جرمني او د مصر د ګډ کانفرانس چې په نومبر کې ممکن جوړ سي ملاتړ وکړي، نړۍ خصوصا لویدیځ څومره لیواله دی چې غزه بیا ورغوي؟ ځکه غزه تقریبا له خاورو سره یو شوی.
مخکې له دې نه چې دا خبره وکړي چې باید دا هم وویل شي چې اصلا مسله د ضمانت ده چې څنګه یې دا پلی کوي، که هغه میکانیزم به څه وي چې رښتیا هم دغه چې په بیا رغونه او که نور مسایل یې څه قسم ته دغه شي عملی تضمین کړی شي. نو عربي هیوادونه په ځانګړې ډول مصر، قطر، سعودي عربستان سیاسي او عملی تضمین کړی او حتی امریکا او اروپایي ټلن هم کړی دی او سیاسي فشارونه هم وارد کړي دي. نو که مسله په همدغه شکل باندې مخ په وړاندې لاړه، نو دا امکان ډیر زیات شته دی چې کېدلی شي چې غربي نړۍ به دومره زیات هغه بار اوچت نه کړي لکه څومره چې عربي نړۍ خصوصا خلیجي نړۍ دی د دې بیا رغونې لپاره قوي وګور کی.
کور ودان د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی و چې له ازادي رادیو سره یې د غزې د اوربند د تړون پر څرنګوالي او د غراز دغه تړون په نورو اړخونو او شته ضمانتونو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ په افغانستان کې بیا خلک د دې پیښو ډیر رانځوړي. په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو، هغه وایي مېرمن او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړېد او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهیده شوله، زوی مې شهید شي، یو مې لور شهیده شوله. زما د ټولو هر چا نه ده هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی چې موږ ته د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتګي روان دي.
په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونې زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي افتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي. ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې اتلس کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوس مهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پرېکړو له امله د طبیعي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبیعي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډېر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤول عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل دی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډېره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډېر زیانمن کېږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته خوږی اوریدونکو، نن د کرکټ په ډګر کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د یو ورځنیو لوبو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه کوي. که څه هم افغانستان دوه لوبې د دې لوبلړۍ ګټلې او لوبلړۍ په خپل نوم کړې، خو نن به دریمه لوبه ترسره کیږي. که چیرته افغانستان دا لوبه وګټي نو بنگلاديش ته به په دې لوبلړۍ کې 0-3 ماته ورکړي. بل ورته یو معلول افغان توانېدلې چې څلور کلونو کې د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه لوبغاړي قدرت الله یوسفزی زموږ له همکارۍ سره کیسه کړي.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش وکړو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسفزی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچیر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې همداسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته م چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات م کول بس نن ثمره دا وه چې بس مونږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یوه برخه شلو. کونړ کې دا یو څه وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، هماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یوه برخه شلو.
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلنو ما چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بیج ډاکترانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختې ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختې تنګې مې تېرې کړې دي، بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم ما سې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمی مې نه ده ورکړې. په همدې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هېڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم، دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د تېرې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالې لوبډلې سره څلور شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل وو چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو د خبري مجلې وروستی راپور اخلو، هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مرسته څلورویشتو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوي چې زده کوونکي ورته ډېر خوشحاله دي.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو ښوونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف په مشارکت کې د جاپان هیواد په مالي مرسته نوي ودانۍ جوړې شوې وایي ښوونیز بهیر ښه شوی دی. دوی زیاتوي په خواهی بیدیا او که زده کری کولی چه لیوی خواه با دزده کون که فکر پاشلوی و او یو بل لوری تا با متوجه کدل او بل با طبیعی حالت باد باران گرمی او یخنی هم در دوی خوانیز بهیر در خان او زن سر مخامخ که و در پکتیا در شواک و لسوالی دو تن زده کون که بیت الله او شبروز الماس مشال را ریتو ویل
په خواب موږ درس ویل نو ډیر مشکلات به و، باد به شوم شاگردان به نه راتله، باران به شوم شاگردان به نه راتله. نو اوس دغه د زموږ لپاره درس زمینه برابره شوه، انشاءالله موږ به نورو زده کړو ته هم دلته دوام ورکوو.
دلته چې زمینه نه و برابره درس همدارنګه زده کوونکي بل مرته ناست و یا سازان به موجود نه و په پوره توګه. هغه اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ورته جوړ شو، نو درس به انشاءالله په ښه ډول سره په منظم ډول سره ټول زده کوونکي وایي.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانیو جوړول یو ښه کار بولي، خو زیاتوي د ښوونیز بهیر په ښه کېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول ښکېل اړخونه خپله ونډه ترسره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل وویل
درې شیونه دي، ماشوم هم شته، قلم هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درومېولی، دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د یو مشر رور په شکل چې اول ماشوم متوجه کی وروسته دی بیا درس ورته وښیي. نو دا هم د مور او پلار، هم د قوم د مشر، هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیې په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسؤلیت دا یوازې نشي کېدی.
په ورته مهال قومي مخور بیا وایي چې تر اوسه هم د لرو پرتو سیمو ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډېرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخور فضل امین وویل
دا غوښتنه لرو چې مکتب وړه وړه مکتبونه جوړ شي، تر شپږم سمفر تر پنځم سمفر تر سلارم سمفر چې څومره دیګ منظوره ولای شي میته د یغه ته اوس می خپل اړ کی شپږ کیلومتر مزال می په پخو ورکو د مکتب ته د شواک مکتب ته می دومره په لره ساحه کې پروت یو باید می سره دغه نه هر حکومت کوشي یواله جنکې د پرای باید می ته په مکتب کې نه مکتب نه جوړ کی په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې مکتب یو مکتب رو
بلوري ته د پهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ورسوالي کې د یادو ودانه د پرانیست پر مهال ویل دوی څکوی د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده، او دا مصرف سیسوي د دادی دي شاګردانو او د دې ولاسو د دې علم په خدمت کې سوي نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپېریال